سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دي زه سفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو هممهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده د ایران په جنوب کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي ایران خبري اژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي دا خبر جزئیات په وروسته واورئ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې ده په کندهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند مولوي صابر پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې د فریدې په نوم دغه اتلس کلنې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې او وژل شوې ده دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې د کندهار په عینو مینه کې هم یوه ښځه د خپل خاوند لخوا ویشتل شوې او وژل شوې وه تر اوسه د دغو دواړو پیښو علت نه دی معلوم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي ګڼو هغو نجونو ته هم د لاسي کار زمینه برابره کړې چې له شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو محرومې پاتې دي دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې د افغان ښځو د مهارتونو د ودې د سازمان په همکارۍ د بې ځایه شوو کسانو لپاره د بلخ ولایت په امید فردا ښارګوټي کې د ګلدوزۍ یوه پروژه پیل کړې د دې ادارې د ټویټونو له مخې یو ټوکر چې د څو اونیو لپاره ګلدوزي ورباندې وشي په مرسته یې دغه ښځې له 1500 تر 1000 افغانیو عواید ترلاسه کوي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړی او هغه ښځې هم له کارونو محرومې شوي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړې ده د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده د افغانستان او بنگلادش ترمنځ په دې لوبه کې د لوبې پچا بنگلادش وګټل او افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه افغان لوبغاړو تر دې دمه په 33 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 204 اتیا منډې کړې دي په دې کې د رحمان الله ګورباز 145 منډې هم د پام وړ دي تر هغه وروسته ابراهیم زدران چې لا هم نه دی سوځېدلی 94 منډې کړې دي ورپسې د افغانستان لوبغاړي لاغېډلې رحمت شاه او حشمت الله شهیدی په کمو نمرو باندې خپل وکټ له لاسه ورکړې او دام ګړی نجیب الله زدران له ابراهیم زدران سره د لوبې ته دوام ورکړی دی که افغانستان دغه لوبه وګټي نو د بنګلادش په وړاندې د دریو ورځنیو لوبو سیریز هم په خپل نوم کوي ځکه چې لومړۍ لوبه هم افغان ټیم ګټلې ده او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکی ته پرون وویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق دی اردوان په عین حال کې له زیلینسکی له ماسکو سره د سولې خبرو ته د کینستلو غوښتنه وکړه اردوان په استانبول کې په کانفرنس کې دا خبر وکړه چې زیلینسکی هم پکې حاضر وو او زیاته یې کړه چې له شک پرته اوکراین په ناټو کې د غړیتوب مستحق دی د ترکیه ولسمشر وویل په پام کې د بله میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 1500 ورځې مخکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي وار لپاره ترکیه ته سفر وکړي اردوان ویلي د روسیې له ولسمشر سره به د بندیانو پر تبادله خبر وکړي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د ناټو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزي په درشل کې څلورو هیوادونو ته د سفر پر مهال اردوان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ خبرونه مواردل کولای شي د تو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې اور به شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودادای چې ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې نن اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن په افغانستان کې په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار کونړ لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین پیل شو
باندې بلیګي په ټولو لسوالۍ کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15000 او 1590 په تعداد کې ماشومان دي هغه ماشومان چې عمر د 15 کلو څخه کم وي
د افغانستان د کرکټ په اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو د افغان ټیم نن له بنگلادش سره دویمه یو ورځنۍ لوبه لري د اورزګان د والیبال د سیالیو په اړه هم ریپورت درسره لرو چې له نشه یي توکو د ځوانانو د راګرځولو په هدف ترسره شوي دي.
دا ډېرې ګټورې دي. دا هر ځوان له نشه یي توکو څخه منع کوي او بل ښه استفاد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپله لوبي وکړي.
دغه بام ریپورت ولرو چې په نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې صحي مرکزونه ورستیو بارانونو سخت خراب کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات درې بستره صحي مرکز چې داونه ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شي. هم مهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبری اژانس ته نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری اژانسونه ویلي محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسؤلیت یې هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری اژانس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډلهیزه حمله سوي چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډلهیز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې سوي د یوه سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو ږغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری اژانس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا اژانس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سمبال وو. د سیستان او بلوچستان د والي مرستیال علي رضا مرحمتي ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګ کړي. مرحمتي وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلوله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلې ګڼل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو واکسین پیل شو. د واکسینو دا کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به نږدې یو اشاریه دوه میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم وي واکسین شي. څه موده مخکې په ننګرهار کې د ګزارن پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په داسې حال کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. نن د ننګرهار په ګډون په درې نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې لا تلکه ډېر هغه ماشومان چې عمرونه یې له پنځه کلونو کم وي واکسین شي.
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې، او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 5,509 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
که څه هم نوموړي د دریو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان په اړه څه ونه ویل، خو له دغه پروګرام یوې باخبرې سرچینې چې وایي نه غوښتل د اجازې د نه درلودلو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې به څه د پاسه 4,00,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسودو، بټي کوټ، کوټ، نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. په همدې حال کې د ننګرهار دوه اوسیدونکي وایي نن سهاري کورونو ته واکسین کوونکي ورغلي او د دوی ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړی دی.
زه عبیدالله د ننګرهار اوسیدونکي، نن په ننګرهار کې د واکسین کمپین رسمن پیل شو. موږ خپلو ماشومانو ته واکسین ولګولو، نو هیله مې دا ده چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګوزن ناوړه ناروغۍ مخه ونیول شي.
زما نوم خزیفه ده. نن د پولیو واکسین کمپین فیل شو. د ګوزن د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو مهم لاملونه بللي وو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل یې ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کرکټ شوقیانو اوس هم د کرکټ وار رسیدلی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه لري. دا دویمه یو ورځنۍ لوبه ده چې د بنګلادیش په چاټرګرام کې روانه ده. افغانستان بیټنګ کړی دی او تر دې دمه یې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 290 منډې کړې دي. زموږ د سپورت د برخې خبریال بختیار سایل دغه لوبه تعقیبوي. راته ووایي چې لوبه کې نن څه څه ښه کارونه شوي دي. بختیار
صاحب سلامونه. خدای دې وکړي چې تاسو مخې د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره نن تر ټولو یو ښه ورځ ده. په دې کې تر هر څه مهمه خبره دا ده چې رحمان الله ګربز تر ډیر وخت وروسته ډیر ښه پرفارمنس وکړ. هغه 1,550 منډې وکړي او اوس وزید او همدغه شیبه دمګړی ابراهیم زدران خپل سلیزه بشپړه کړه. هغه 1,300 توپونو 100 منډې پوره کړي. نه څلوریزی یو شپږیزه وهله. په دې سیالۍ کې بل ښه کارنامه چې د افغان کرکټ لپاره شوی هغه د اولو دویمې وکټ یعنی د اوپننګ بیټسمینانو ترمنځ د 2,650 منډو اوږده ملګرتیا ده چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې مخکې د کریم صادق او شهزاد محمدي په نوم ثبت وو. او بلاخره دغه کارنامه اوس د ابراهیم او د رحمان الله ګربز په نوم ثبت شوې ده. کچیری دغه نننۍ سیالۍ افغان لوبډله ګټي نو دا به لومړی ځل وي چې په بنګلادیش کې تر انګلستان وروسته دویم هیواد افغانستان وي چې یاد هیواد ته ماتې ورکوي. بل هیڅ هیواد له انګلستان پرته بنګلادیش ته په بنګلادیش کې په ورځنۍ سیالیو کې یعنی په لوبلړۍ کې ماتې نه دی ورکړي. رحمت شاه او اشمت الله شهیدی او نجیب الله زدران هغه درې توپهونکي وو چې دوی د کم منډو په جوړولو سوځېدلې دي.
اوس نبی او ابراهیم زدران دواړه ولاړ دي. څه فکر کوي چې دوی به وکولای شي هغه کوم ټارګټ چې مخکې ویل کېده چې نږدې 400 به پوره کوي هغه څه چې پروډکټ شي وکولای شي ورسوي کنه څومره به وي په دې پاتې 15 ورو کې؟
اورونو ته پکاتو سره اټکل دا کیږي چې او فکرم دا کیږي چې تر 2350 پوري منډی کا دغه بیٹسمنان جوړی کی دا بنو د افغان تو پچون کو پر وړاندې ډیر غټه ده.
د بنگلاديش په ټیم کې خو تکړه بیٹسمنان هم شته، مشفق الرحیم او زین نور لوبغاړي خپل لیټنداس او زین نور فکر کوي هغه پوره کولای شي کدی افغان بلارانو په وړاندې ورته ستونزي وي، خصوصا راشد خان او مجیب
وشتنځای چې لساره منګلی د هغه بریک کم په وشتنځای کې ډیر نو د سپینر بولر لپاره او د فاسټ بولر لپاره سوینګ پکې ډیر زیات نو داسې یو وکټ د چې تر ډیره پورې د بیټرانو لپاره مناسب ده او کومه کې ډیر د بیټرانو سره وي نو 350 منډي خو غټ هدف ته د افغان توپ اچونکو پر وړاندې خو بنگلاديش په خپل کور کې بیا کولای شي خ کرکټو کې ځکه د دوی لټنداس یو غټ پلیئر ده د غټ کرکټ دغه راز شانتو چې په ټیسټ کرکټ کې هم زمونږ خلاف دواړه پاڼیو کې سلیزی ووهلې هغه د دوی فارم کې توپ وهونکی ده دغه راز د دوی سینیئر لوبغاړی شکیب الحسن دا درې هغه پلیئران دي چې دوی کولای شي یو ښه کرکټ وکړي خو 350 منډي پوره کول به په دویمه پاڼۍ کې اسانه نه وي.
ډېر مننه کوم بختیار ساحلو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننې لوبي په ارتباط له موږ سره خبرې کولې او البته دا شیبه په 299 منډو باندې د افغانستان بل لوبغاړی ابراهیم زدرانه موسوزید خو سلیزه خپل وهلې ده.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
وربشو بامیان او تالتا په ورس پنجاب او یکاولنګ ولسوالیو کې خلک وایي چې په څارویو کې د بیزو د تڼاکې ناروغي ګډه شوې او ګڼ څاروي له منځه تللي. په بامیان کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست په پنجاب ورس او یکاولنګ ولسوالۍ کې د دې ناروغۍ پیښې تاییدوي او وایي په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین تطبیق روان دی. یاد ریاست وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 70,000 غواګانې واکسین کړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې چې د بامیانو د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
مدن زندگی سر و نزدیک او مال است دیگه خو این مدن کار و بار نداره و نمو که گوره خمشون دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه باز.
خاقلی محمد ده بامیان ولایت ورس ولسوالی و سیدون کرده وی چلو شلو رز و رهی سی پا ده ولسوالی که ده بیزو تاناک ناروغی خبر شویده نموری و ویل ده دوی غواگانی تبالری او بیشتیاوی ده دوی پا بدن که ده سیدانی رخیجی چه ده دوی دمرینی لامل گرزی.
یو فرد دمی تکاری از ما تقریبا یک 6 گاوه کشته دیگه گوام فیلن مریضه ما میگم خود
زمین پا کلی که دغی ناروغی لشپگو چه خزیت غواگانی وجلی دی نور غواگانی هم ناروغه شوی دی زما غواگانی هم ناروغه شوی وی تونزا پا شری غواگانو که ده کمریشی خلقو تا با دیدی ستونزی را ولاری کری حق غواگانی چه واکسین شوی دی هم مری زما غوا هم واکسین شوی با خمره شوا
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نخد تا خاطر که من گل خود واکسین کده بودم واکسین خن واکسین قطی گیرد کشت
نوموړې زیاته وی چې غواګانې قرنطینه وي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې اغېز نه لري کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغي خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی ادا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغو کسانو څاروي چې ناروغه وو او ښه نه شول دې ته اړ شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداري رئیس ملا ګلاب الدین ذبیح‌الله ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکې یا لمبیس کنټیسیس ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نشي. افشار وویل چې دوی د پیسو د تڼکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لګو چلو 2002 واکسینه باید تطبیق بکنیم و تا 1970
شاوخوا 1200 واکسین به تطبیق کړو چې 1400 واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوی. دا واکسین د 150 تنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی د جریان است، واکسین نرو در حال تطبیق است.
د سرویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا دانشوی دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو، خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني سرویو ته انتقالیږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د سرویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانشوی چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. که څنګه په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخه مو بیا هم خراغ لاست وایم. اول ورزو له احمد تکله د افغانستان په ارتباط د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
له برتانیا خبریدونکې میل آنلاین خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړون کوي پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 30 کلن نصرت احمد یار چې د څلورو ماشومانو پلار وو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو ویشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړونکی وو په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاسته ولوید. د خبرونه دراپور لمخه احمد یار د ورجینیا ایالت په ارلنګټن سیمه کې اوسیده او ټاکسی چلاو. پر راپور کې راغلی چې احمد یار یواش په مخ کې لغپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیښې پښپا کڅه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کارت دې نه ځي. خدای د شپې نه وخت کارت له ټاکسی سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګری رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن وو اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم ته ویلي دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډېری ښځې او نجونې د علاج لپاره د روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نشي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خفګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
په میدان وردګو کې د نشې توکو څخه د ځان ژغورنې په پار د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د میدان وردګ ولایت د لوبډلو ترڅنګ د لوګر او غزنی ولایت یو شمېر لوبډلو هم ګډون کړی و. ځایي مسؤلین وایي د یادو سیالیو څخه یې هدف د ځوانانو لوري د نشې توکو څخه د ورزش لوري ته راګرځول دي. لوبغاړي وایي که ځوانان غواړي له نشې توکو ځانونه وژغوري نو لوبې دې وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې.
د والیبال دا سیالی د اختر په دویم ورځ د نشې توکو سره د مبارزې په پار پیل شوی دی. لوبغاړي وایي غواړي د ورزش له لارې ځوانانو ته وښيي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي او نشه کول د صحت په زیان دی. په واده لخیل او فرید احمدی او احمد الله ممیمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا ډېرې ګټورې دي. دا هر ځوان له نشه یي توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپل لوبې وکړی سي دا پرمخ تللی سي د نشه یي توکو بچېدای سي. پیغام مې ځوانانو ته دغه ده چې هر سړی باید له نشه یي توکو ځان وساتي او څوک چې په نشه یي توکو روغ دي هغه باید هغه لاره پرېږدي او ورزش ته مخه کړي.
د لوبو هدف دا ده چې ځوانان له بدو عملو نه شایسته عملو نه لاس واخلي، مثلا مواد مخدر نه لاس واخلي او ورزش ته لار را پیدا کړي.
موږ ځوانان چې کومې لوبې په لاره باندې اچو، خاصتا د نشه یي توکو په ضد باندې دي چې دغه د موږ ځوانان ورزش وکړي. په ورزش کې کوم په دوه باندې مصرف نشته که دوی داسې ووایي کنه چې موږ مثلا هغه نه لرو، بودیجه نه لرو یا کوم هغه لاسرسی نه لرو، ورته هر چیرته کولی سي، په کلیو په بانډو کې کولی سي. او موږ همیشه کوشش کړی، تورنمنټونه مو جوړ کړي دي خاص د مواد مخدرو په ضد باندې.
ننداره کوونکي هم له دې لوبو خوښ دي او وایي چې باید دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچول سي تر څو د ځوانانو مجلسونه هم پرې ګرم سي. اجمال او ولي ولا ازادي راډیو ته داسې وویل.
خرابو کارونه له عمل کولونه له نورو نشه یي توکو نه که غواړي یو سړی ځان وژغوري نو کولی سي چې ورزش وکړي او د ورزش په طریقه کولی سي چې ځان تېر وباسي له خرابو کارونه له بېجایه کېناستونه په دې شیانو نه لاس واخلي. بیا کولی سي چې له عمل نه او له خرابو کارونه لاس واخلي، ځان لرې وساتي.
پیغام ده چې هغه کوم مخدره مواد باندې دوی اخته دي هغه پرېږدي. هر سپورت چې وي، که والیبال وي، که کرکټ وي، که فوټبال وي، که کومه رزمي لوبه وي، هغو دپاره د سفتنامو کې هغو کې د ځانونه شامل کړي چې دغه کوم مرض کوم آفت باندې دوی اخته دي چې آینده کې له دوی نه دوی بېغمه شي. د دوی دپاره خو زیاته تشویقي جنبه لري. دوی که چېرته داسې بېځایه ګرځي او داسې بېځایه خلکو سره رفت آمد لري نو د دوی هڅونه دغه ده، دغه لوبې چې ګوري دوی هم غواړي چې آینده کې موږ هم همداسې یو کس جوړ شي، همداسې لوبو کې شرکت وکړو.
په دغه سیالیو کې پر میدان وردګو ولایت سربیره د لوګر او غزنی لوبډلو هم ګډون کړی و. د ځایي مسؤلینو په خبره دغلته د لوبډلو شمیر نږدې 160 لوبډلو ته رسېدلی. دغه سیالۍ په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي سټار په نوم د لوبډلې په بریا او په مرکز میدان ښار کې د نیک کلب په نوم په بریا پای ته ورسېدلی. ځایي طالب مسؤلین وایي دوی پلان لري چې دا ډول سیالۍ زیاتې کړي او د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. د میدان وردګو ولایت د ورزش امیر زبیولا وهاج ازادي راډیو ته داسې وویل.
بالکل، موږ په څلورو ولسوالیو کې چې منظمونو غوښتنه کړې ده غلط منظور شوی دی، خو متاسفانه چې انکشافي بودیجه نشته. د موږ ته کوم انکشافي بودیجه په واک اختیار کې نه درکړل شوی. له مؤسساتو نه مو بار بار غوښتنه کړې ده، موږ ته وعده راکړې ده، ډاډ راکړې ده انشاءالله چې دوی په غوښتنه باندې دوی په ډاډ باندې موږ باوري یو چې په کم وخت کې به موږ د جمنازیمونو په روښنایي یو سبب وګرځو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي ګڼ شمېر ځوانان بېکاره شوي، ګڼو له افغانستانه تېښته کړې، پر ناقانونه لارو او ګڼ نور چې بیا په افغانستان کې پاتې دي هغوی د بېکارۍ له وجې د راپورونو پر اساس نشې توکو ته مخه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هومنه عباد سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم زاول حق نو لارمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیر وچکلی پکښې ده ډیر سخت وچکلی پکښې ده خلک ستړي او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دي نو دوی دی او داسې حیات راوستي دا د بیوزلۍ او د وچکلۍ الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ دا ټول کې د خلکو سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي راسی ولسوالۍ ته بالا د مرکز پنځیر راوغواړي څه مشکل لري هغه وایي شی نه لري هېڅ مشکل نه لرو بالا بېرته ولاړ شي نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي را دې سي دا وچکلۍ و بېوزلۍ و ستړیا معلومات یې ځان ته وکړي حتی دا زموږ په کلي کې دا زموږ کلی که نور کلي یو ځای یو پیپ چالان وي یو مایع چالان وي شل دېرش کسه کوچنیان پر راټول وي نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي نو ستاسو ته یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځای ورسوئ کور ودن الله دې خیر درکړي
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکون کوریدون کته وړاندې کوم ز د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې ز د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایله کې محلي ټولګي ټول پریږدي ځکه د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل اوس سنفونه بند دي ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه چې موږ سنفونه راپرېږدي موږ ته خپل سنفونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وربشو لندو خبرونو ته ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوي وو هممهاله په ایران کې یو بله ډلیزه حمله هم شوې د ایران د جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دوه پولیس دي او څلور حمله کوونکي هم دي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې په کندهار کې د طالبانو امنیتي چارواکي پېښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې دې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نن د بنګلادیش په وړاندې لوبه لري افغان ټیم تر اوسه په 9 اوورونو کې او د اوو لوبغاړو په سوځېدو 318 منډې کړې دي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکی ته پرون وویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق دی لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ دویمه نیمایی کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي یوناما وای د افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1.5 روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري
د چاپ درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافی بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خجی وای د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو
بارها خودم علت کرده بارها
زه او زما اولادونه تو زلی ده بولیدی دست ورس هم رغلی چیزی پا تیشا و حلیم او چاقوی را بانده رایست تلیده زما ما شرزوی بیدیر واقع تو زلی زه ده پور شرلیه ما
دا چې د معتادین گوخه که دل هغوی او د هغوی کورنی پا چه دول روانی ناروگوی اخته کوی پا دی اړه لداکتر نومان پوپل سرمره کلرو
دوی هم دغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوې دي
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
فکر یې نازوانه موبایل درامات که
نازوانان تاسو یاد کزه
ولې موږ چې نازوانی در سره کړی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1.5 زره یې روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کال پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره سوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژۍ کې ویل سوي چې د افغانستان له 3.5 میلیونو معتادینو څخه یوازې 1.5 زره معتادین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې درېیم هېواد دی چې د ایچ آی وي په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوي بمبې نه لري، او څو معتادین د ایچ آی وي په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما دفتر مرستیال مارکس پوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلي پوتزل ویلي، موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو. واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هېوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او اعتیاد له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډېر ښودل سوی و. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د اعتیاد درملنه متاسفانه ډېره پر مصرفه او ډېره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډېر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډېره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تېر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 5000 بستریز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره یې زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1.5 زره یې روغتیایي اسانتیاوې په واک لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی مر پودر وشی
پلا پمری کنا و مور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلا نا وخت یو نیم لک دالر و اندا سرمایه ما کول و خرم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واورید.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادې ښځې شکایت کوي چې دوی د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله دې ته مجبوره سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا ښځې وایي د نشو دوام ته دې سبب سوی چې د روغتیایي ستونزو تر څنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټی هم پر اوږو یوسي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادې ښځې کافي خواړه نه لري، او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادې ښځې په غږ پیل کیږي.
مهدمی بر مونده ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیرم. کی ما
نگاره یا دو څلوېشت کلنه میرمن ده چې د بامیانو د ښار په یوه څنډه کې ژوند کوي. دا چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي لومړی خاوند معتاد و او د وخت په تیریدو سره ده هم ورسره معتاده شوه. نگاره ازادي راډیو ته وویل چې معتاد میړه یې د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی.
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده بولی دی ده سورس هم را غلی چیزه پا تیشا و حلیم او چاقوی را بنده را یستلی ده زما مشرزوی بیجیر واقع چو زلی زه لکور شرلی ما
از خانه کشیده
ده نگاری پا وینا بیوزلی ده روختی امکانات و نشتواله او طولنی ناسم چلن پر محتد و خوزو ده جوان کری را تنگ کری ده ده بامیانو محتد میرمنی وی چه روختی خدمت پا وقت کی نلری. د نګارې ترڅنګ لسګونه داسې معتادې میرمنې شته چې له کورني او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. شپږ دېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
شاو همسارا بسته ده
دشپې ټول گاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویلې دلته څه خبره ده؟ دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کېناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتادې میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسي کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې یعنې په 1401 شمسي کال کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې ترڅنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کېږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظرم وپوښتو، خو د دې راپور ته چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
درنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپل معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یوځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي دا خپله ګوشهګیري او یا هنزوا طلبي یو اختلال دی، د همدغه اختلال ذهني حالت دی. من جمله هنزوا او ګوشهګیري، افسردګي شدید، سوه ځان، او دا چې دوی خپله تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او له لاسه ایزي، حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تاداب کورنۍ له منځه ځي، او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوهتن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیري او انزوا طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپل معتاد فرد د ویرې احساس کوي. د دې له کبله دوی نو په همدغه خوښي او محافلو کې اشتراک نه کوي. دا ویریږي چې دې ته کوم هلته کوم حالت رامنځته نه شي، په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اخته ونه شي، او د دې نه دا شرمنده او خجالت زدگی حالت ورته پیدا ونه شي چې د مخدره توکو نه استفاده کوي.
آیا ټول معتادین همداسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشه یي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلي دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول، هفیونو، کوکاینو، شیشو او یا شیشه او همفیتامین نه چې استفاده کوي، دوی ته همدغه حالت د ګوشهګیري و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي. علاوهتن دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار خپل معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغیزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړی دي دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي. او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو. نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چې یو افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی تر آمستگی گی اکثرا دمدغه چې دوی طولانی مدت توګه د مخدراتون استفاده که دوی تر آمستگی گی. او متاثر 100% دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورته پیدا شي، خو لیکن دوی وایي چې موږ څه وکړو چاره نشته نو مجبور یو چې دغه ځان باندې تعمیل وکړو.
هر معتاد خپله کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغیز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي، ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني. نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیط و په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده. دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي و خجالت زدګي رامنځته کوي. نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره معتاد شوي دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې واوسي دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت ورته تیر شي هغې ته موږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده یعنی حکیوت دي. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چی دی او مرض سبب گرسی اغه کیده شی چی په هاده توګه تداوی دیر ساده ده، لیکن چی مزمن حالت تلاشی اغه بیا مشکلات را مستقی کیده شی چی طولانی مدت تداوی وغواری ضرورت وی هاویا ده چی کیده شی چی دا ده معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نورکی اغه حالت نو دیم دغه معتادینو پا منس که دیل لیدل سویدی چی اغوی تا بیا لکش ما قبلا بیان کرد دا الزایمیر و دلیریوم و هاویا د حقل زوال مرزون هاویا نور روحی و روانی حالتونه ورتا پیدا کیگی او یا همراز عصبی ورتا پیدا کیگی چی حقا وقت نو تداوی لک ذرا مشکل وی او یا هم ناممکن وی
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی داده چې دوی په مراکز و د معتادین و تداوی مراکز ته مراجعه وکړي و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا دکتر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادین و مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او دکتر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت نه راوزي. نو دوی باید اغا تعهدات چه کانسلر و دکتر صاحبان و روانشناس سره کهی پا همه بانده عملو که او کورنه هم دوی سره بدرفتاری و دا استگما و یا دسکریمینیشن لیری که زکر چه دوی باید بیر تخبل همه اولی آلت تراشی و نرمال توگه جواندو که
دا زادی راڈیو درن آوریدن که دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دوکان ته د هغه دوه انډیوالان ورځي، خو جمیل په قهر کېږي او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسې له انډیوالۍ توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دوکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جانا څنګه شو؟ سیګریټی خوان دوکل کنه
یار؟ هغه پرجانا ډیر خوان دوکل بسی کی ټایم راډا کی زور ور هغه پرجانا بل سیګریټ ایم ول ډکا
زور راډا کی یال دان نه ناستانی راډا کی
ون سارا ته چکوی واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې واه هغه هم اول ځل دی را باندې تاوان نشي.
آجی اسلاما دا څومره خوږه سندره ده، تو خو د آواز لږ جکه
کومه سندره؟
تاسو چوپ شئ، دغه سندره ده. نو دا خو رښتیا هم چکه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یاره جمیل جانه رښتیا هم چې نشئ زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده غپا.
تو فکر کوی چې زه د سپي غپا او سندره نه سره پیژنم؟
واله کارو تاسو ولې خاندې؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسو نه پوهېده سندره او د سپي غپا نه سره پیژنئ. دا خیر، زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
خفاره دغه بالغ ته نږدې که دی نه وینې موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه موټر مې دا دی.
دروازه مون خلاصه کړی ده، دغه یې سیر دی بس یوازې کښېنه.
ښه سمه ده، دا دی کښېناسته، ته ودرېږه زه یې چاره نه کوم.
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره.
ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چېرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله
ته ودرېږه زه یې واغوندم.
او څه کوي دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې خوشی کا کورتۍ دی چیرې وای کې
تاسې خو بېخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندی زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم
جویل جاره خدای دې نه کوي ولې به لیونی دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي سیګریټی په سر نیولی دی ناکه خاندي
بس حاجي صاحب ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ که نه نو زه ورسره جوړېدم بس زه نو ولاړم تاسې پوه شه بنډار مو
پختور کې دی پرېدا په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوا نشه دی په کومه کنده کې ونلویږي او یا چېرته موټر نه وایي
وایي نه سارا ورشه سیګریټای مونږ پې ووهه کار څه پې وشي په بوږ به په خدای ته واچي
نه وایي
سڑ دودھ ورکی تاسی پورا سگریٹ پی ہوا
بس ڈیر بار سات پکوتا
هو سات هم تیر شو خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم
السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم سلام غفار سره مشه نثار تم ستړی مشه په خیر راغلی
خیر یو سی ژوند دی اوسې اوهو جمیل جانا دا لاسې ولې تړلې دی
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو
څه وایې مات شو
او مات شو
نو ډاکټر ته ورغلې
ورغلم ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه
خه خیر خدای به یې جوړ کړي خه اوس دا راته ووایه چې وړ مشپله یې ساعت تیر شو که نه
څه ساعت به مې تیر شوی وي بابا یو عادي بنډار وه داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو
دا نو ته وایې چې عادي بنډار وو تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټای وهلی وو
نو سیګریټای خو مې اوس هم نه دی وهلی
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی یو دود هم نه یو پوره دانه سیګریټای دی وازې ووهه داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره
نه پوهېږم زما نه دی یاد
ستا به دې وي یاد خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده
ها ویډیو مو جوړه کړې ده داسې راښکاره کوي
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده ودګه درته وښیم دا دې وګوره
چاران
کم
خیر
موبائل درا مات کا
نازوان تاسی یاد کزه
ولی موږ چه نازوانی در سره کړی
دا نازوانی نه ده چې یو ورمو د 400 سیګریټای را باندې وه او بیا مو ملانډی را باندې وهلې ویډیو مو هم را نه جوړه کړی ده
دا خوانډی والی دا پانډی والی کې خو ساتيري وینو
دا انډی والی نه بلکې بی عزتی ده تاسو زما انډی والان یاست که زما دښمنان انډی والان داسې وي چې خپل انډی وال په 400 سخته کوي
نو دا خو یو ساتيري وه په یو سیګریټي خو څوک نه چرسی کیږي
بس بس دا خبرې نور پرېږدی زه سار لنن څخه هم له 400 سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم نشه سړی بې عزته کوي څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي که دا ویډیو یو چا لیدلی وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای
نو ویډیو خدا دې ماته شوه او بل دا چې مونږ ټوکې در سره کولی
نشه دې ورکه شي تاسو ورک شي او ټوکې مو ورکه شه نور زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه خلاص
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
مینا راشا مجنونی ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاویگا جانا نپانا تاشا مینا مینا راشا مجنونی ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاویگا جانا نپانا تاشا زستائیم تاس ماشا خوٹائشا بخنداشا زستائیم تاس ماشا خوٹائشا بخنداشا زار 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 Pamina mina rasha, pamina mina rasha, pamina mina rasha, pamina mina rasha.